سلامونه وخت مو په خیر د افغانستان په وخت د شپې و بجو شه تاسو د ازادي رادیو اوریدونکو یاستئ. د دې خبرونه ډیر برخه ځوان فکر خبرونه ته ځانګړی شوی دی چې پکې به په جرمني کې د تاوتریخوالي په قضیو کې طوفان کډوالو پر خلتیا زموږ همکاره فردسیاله تاسو خپل خبرونه وړاندې کړو. سم خبرونه نړیوال بانک په تازه راپور کې ویلي دي چې د افغانستان اقتصادي بیا رغونه ټاکنې شوې او له پرله پسې ننګونو سره مخامخ ده. په راپور کې چې پرون خپور شو د طالبانو د حکومت په پالیسیو کې ابهام له مالي پلوه د افغانستان انزوا د بهرنیو مرستو کمیدل او له ګاونډي پاکستان سره کاواکه سوداګریزې اړیکې د هېواد د اقتصادي ټاکنې توپ علتونه بلل شوي. د راپور د ارزونې له مخې په افغانستان کې چې د اوږدو کلونو جګړو او طبي ناورینونو ځپلی دی، د بیوزلۍ د لوړې کچې، بیکاري، محدود امکاناتو او د توکو د پیر لپاره د بیوسۍ له وجې میلیونونه افغانان په ناوړه اقتصادي وضعیت کې ژوند کوي. افغانستان که څه هم په تېره نږدې نیمه پیړۍ کې تل په بهرنیو مرستو متکي و، او په 2020 کال کې د طالبانو له بې واکمنېدو وروسته له دې هېواد سره د نړیوالې مرستې وځنډېدې او ورسره په کور دننه اقتصادي فعالیتونه په ټپه ولاړ دي. د طالبانو د مخالفو سیاسي تیرو پنځمه غونډه نن د اوتریش په پلازمینه ویانا کې پیل شوه. د ملي مقاومت د جبهې د سرچینو په وینا په دې غونډه کې پر طالبانو د نړیوالو فشارونو د زیاتېدو، د ښځو اقلیتونو د حقونو د ملاتړ او د طالبانو پر ضد په کور دننه د مقاومت د پیاوړي کولو پر لارو چارو بحثونه په پام کې دي. د ویانا د پنځمې غونډې د رسنیو مسؤول محمد الله افضلي وایي چې د ملي مقاومت د جبهې مشر احمد مسعود او د ازادۍ جبهې مشر یاسین ضیا به نننۍ غونډې ته وینا وکړي. د ملي مقاومت د جبهې د نړۍ ولاړیکو مسؤول علي مشیم نظری پر خپل ایکس پاڼې لیکلي چې په دې غونډه کې له نوي ډېر سیاسي شخصیتونو او د ګوندونو خوځو استازو ګډون لري. د روسیا او متحده ایالاتونو جګپړو چارواکو نن د سعودي عربستان په پلازمینه کې د دوړو ودونو د اړیکو د پیاوړتیا او د اوکراین د جګړې د پای ته رسولو په اړه خبرې پیل کړې. د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو د وزیر مارک روبیو او د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاروف په مشرۍ پلاونن پر ریاض کې سره وکتل. د دې خبرو هدف د متحده ایالاتونو او روسیې د ولسمشرانو ډونالډ ټرمپ او ولادمیر پوتین د سرمشریزې لپاره د لارې هوارول دي. اوکراینی چارواکي به په دې خبرو کې ګډون ونه لري او د اوکراین ولسمشر ولادمیر زلنسکي پرون ویل چې هیواد به د دې خبرو نتایج ونه مني. ولسمشر ټرمپ بیا د روان فبروري میاشت په لومړیو کې د روسیې او اوکراین د جګړې په اړه ویل چې د او غل پوتین موافقه کړې چې دا جګړه به ژر تر ژره د خبرو له لارې پای ته ورسیږي. د امریکا او روسیې ترمنځ خبرو په درشل کې روسیې امریکایي وګړی کولاپ وین وایزر له بنده خوشی کړ. اتیش کلن وایزر د روان کال د فبروري په اومه د 400 د ډیری لږې اندازې د لرلو په تور په مسکو کې نیول شوی و. د امریکا او روسیې رسنیو د راپورونو له مخې وایزر د متحده ایالاتونو او روسیې ترمنځ د بندیانو د تبادلې په لړ کې بېګا د روسیې چارواکو لخوا خوشی شو.
ځوان فکر له ازادي رادیو نه
سلامونه ستړي مشه. ځوان فکر پروګرام ته مو زه فرید سیال د شفیق ارزه تخنیکی چارو پسم بلخ تر کلیکو. په وروستیو څو نیو کې په جرمني کې د تاوتریخوالي په قضیو کې افغانان تورن شوي دي. تیرې اونۍ د جرمني په منشن ښار کې یو افغان چې د سلیمان ای په نوم د پولیسو لخوا معرفي شو، د کارګرو ټولنې پر یو لارین خپل موټر ور برابر کړی وو او ډیر خلګي ترې لاندې کړل. په دې پیښه کې نږدې 9 کسان ټپیان شوي وو چې دوو تنو وروسته په روغتون کې سا ورکړه. پولیس ویلي وو د دې پیښې په تړاو یو 24 کلن ځوان افغان نیولی دی. وروسته پولیس اعلان وکړ چې دغې افغان کډوال د مذهبي انګیزې له مخې پر خلکو موټر ور برابر کړی وو. د همدې پیښې په ورځ باندې د جرمني په منهایم ښار کې د یو بل افغان محکمه روانه وه. دغه افغان کډوال چې د سلیمان ای په نوم باندې معرفي شوی و، د تیر کال په می میاشت کې د جرمني په منهایم ښار کې د خیړ خو پر یوې غونډه برید کړی و او د یو پولیس په ګډون څو نور یې ټپیان کړي وو. ټپي شوی پولیس وروسته په روغتون کې سا ورکړه. د سلواغې میاشتې په پیل کې بیا د چړې په برید کې د جرمني په بایرن ایالت کې د یو ماشوم په ګډون دوه کسان وژل شوي وو. له پیښې وروسته پولیس ویلي وو چې یو 28 کلن افغان یې په دې تړاو نیولی دی. دا پیښې په داسې حال کې کیږي چې راتلونکې یکشنبې په جرمني کې عمومي ټاکنې کیږي. له جرمني د کډوالو د ایستلو موضوع د دغو ټاکنو لویه برخه جوړوي. له دې پیخ وروسته جرمنی افغانستان ته د دوی پټکو د مجرم افغانانو د ریپورت په اړه هم مهمه پریکړه کړې دي، او هغه افغانان چې دغه هیواد ته راتک په تمو په ځانګړې توګه له پاکستان د غوی پروازونه هم کنسل کړي. خو ولې لټاکنو مخکې په دغه ډول تاوتریخوالو قضیو کې افغانان تورن ګرن کیږي؟ ځکه جرمنی یوازې د افغان کډوالو قربانه، بلکې په دې هیواد کې په زرهاو اوکراینیان، ترکان او عربان هم ژوند کوي، او دوی هم د کډوالو په توګه باندې هلته منل شوي. خو ولې افغان کډوال په دغه تاوتریخوالو کې تورنیږي؟ نن پروګرام کې پرې خبرې کوو. پروگرام کې سره اوریدونکو او لیدونکو ملمانه هم شته، خو ساسي نظرونه هم راخلوزه. تاسو ته د ټلیفون شمیرې وایم: 00 24 12 15 او 00 24 24 15 دا زموږ د ټلیفون شمیرې دي. تاسو کولای شئ په دې شمیرو باندې خبرونه ته زنګ ووهئ او د موضوع په تړاو سره خپل نظرونه شریک کړئ. خبرونه کې را سره ملمانه په جرمني کې میشت افغان کډوال زاهد الله شیرزاد، او په همدې هیواد کې میشت د کډوالو د حقونو پو او فعال شبیر سلیمی دی. تاسو دواړو ته خیر اغلاست وایم. خبرونه ته په خیر راغلی سلیمی صاحب. که پایل تاسو وکړو، تاسو ته وایست دغه ډول پیښې چې په دې وروستیو کې په جرمنی کې رامنځته شولې، که چیرته وګورو لکه نه چې دغه د ټاکنو موضوع رامنځته شوې په جرمنی کې، کډوال په ټوله کې یو لوی موضوع دا، او خیر خی هڅه کوي چې د کډوالو له موضوع نه په ګټه اخیستو باندې په دغه ټاکنو کې رای ډېرې ترلاسه کړي. خو دغه قضیه چې رامنځته کیږي، افغانان پکې تورن ګڼل کیږي، ولې افغانان؟ سلیمی صاحب فکر کوم ستاسو غږ نه لرو.
تاسو په ما ته مو غږ نه راځي.
یا تاسو زموږ غږ نه لري. که موږ هڅه وکړو چې له تاسو سره په ټلیفون خبرې وکړو، یا که مایک کې څه ستونزه وي. سلیمی صاحب، که تاسو داسې یو کار وکړئ چې یو ځلې له لینک ووځئ، بیرته ورسره وصل شئ، بیا به وکولای شئ چې زما غږ په سمه توګه باندې واورئ. یو ځلې بیا هڅه وکړئ له سره وصل شئ، بیا به وکولای شئ چې زموږ غږ واورئ. که زموږ بل میلمه نه وي، بل میلمه شته ده. شیرزاد صاحب، تاسو پروګرام ته په خیر راغلی. تاسو ستړي مشئ تر څو چې بیرته سلیمی صاحب پروګرام سره وصلېږي. که تاسو راته هم دا
پوښتنه وکړئ.
فکر کوم چې دلته یو څه تخنیکی ستونزه ده. موږ به هڅه وکړو چې دا تخنیکی ستونزه حل کړو، بیرته تاسو ته براشو چې تاسو زموږ حق په سمه توګه باندې واورئ. که چیرته زموږ تخنیکی همکاران هڅه وکړي ستونزه حل کړي، تاسو بیرته راوګرځم. خو زه اوریدونکو ته یوه یادونه کوم چې نن په جرمني کې په دغې وروستیو پیښو کې چې افغانان تورن ګڼل شوي دي، او زیاتره د دغه پیښو په تړاو باندې افغان کډوال هلته نیول شوي دي، او دغه پیښې چې رامنځته کیږي د دې اغیز به پر افغانانو باندې چې هغه په جرمني کې کلونه ژوند کړی دی او یا تازه جرمني ته راغلی دی څه به وي. نن پروګرام کې پرې خبرې کوو، ستاسې نظرونه هم اخلو. اوس یې اوریدونکی راخلو. هیله مند یو چې تاسو موږ غږ واوري او له دوی سره تخنیکي ستونزه ونه لرو. نوم راته واخلئ او له کوم ځای مو اړیکه نیولې ده.
سلام علیکم، چې له محمد عادل د روزګان
څخه. عادل صاحب، له روزګان ستړی مشي پروګرام ته په خیر راغلی. لخوا ملمنو تبصرې نه دی کړی چې ولی افغان کډوال په جرمني کې په دغه ډول قضیو کې تورن پیژندل کیږي، خو ستاسو په باور باندې دغه کوم کسان چې جرمني ته راغلي دي، ولی دلته جرمونه کوي او افغانان په دې ډول قضیو کې تورن دي؟
وانتا خدا غوا ته شو سو تردا صاحب دغه دغه لا مټر لا په داخلو کې مټر وزغلو دا خو نه پاره وطن کې رقم خلک سره ته ټول نړۍ کې د افغانستان ماجر سره ډیر بد وضعیت دی. دا کوم ساره راپور واور دی خو لا په حقوق مزم خوشاله سره چې لا ورنه کې 2000 کوماندو یا نو کې شو ولې د افغانستان کې څه ګزارنه کول خطه وتل دی نه خپل افغانستان سره نه دی بای چې نورم به څه تر راشي مې دا مې دا به سرخته یو نو څنګه کیا او بل خو نو دا افغانستان خلک دی یو نه پاره مش جوړ کړي واره ګور ته په باد نظر ګور ګور ته نه په باد نظر نو ته ګور پرې داسا
خدا د کوم کسان چې دلته دی تاسو وایئ چې د کډوالو سره غیر عدالتانه چلن کیږي، دوی خو بیا دغه ډول قضیو کې مجرم پیژندل کیږي، ځکه چې دوی خپل اعتراف ور باندې کوي. ساسي په باور باندې ولې افغانان دلته راشي دا ډول کړنې کوي؟
ونه خو نو بس لا شي ګرنه کې بځه بځه دغه شو کار دین کیږي او بل خو نه غواړي شي دا ودی نه به زام دې ته د اسکانونی وکیل پرېږدي نه به شی پرېږدي زما په ګمان زام ته نه کې به ورسره کوي که څنګه
که مننه کور ودان د بروسل ملمنو و اورو چې دغه کسان چې نیول کیږي دوی سره د جرمني حکومت څنګه برخورد کوي چې اوازې دغه ډول پیښو کې په دې وروستیو کې افغانان مجرم ګڼل کیږي خو مخکې له دې چې بل اوریدونکي راواخلو فکر کوم چې د ملمنو تخنیکي ستونزې حل شوې د ملمنو ته باور شو و که تاسو اوس ما غاورې سلمي صاحب اوس ما پوښتنه مو مخکې اخیستې وي په بخښنه سره چې تاسو ما غاګ نه اورید سلمي صاحب ما پوښتنه دا ده چې په دې وروستیو کې په جرمني کې چې د پیښې رامنځته شوې دي په دې کې افغانان مجرم دي ولی افغانان به دغه ډول پیښو کې تورن ګڼل کیږي ځکه چې په جرمني کې خنور کډوال مشته د عربان شته ترکان شته اوکرانیان شته ولی هغوی نه ګڼل کیږي چې افغانان دغه ډول پیښو کې ښکیل دي
آغل سیال سلام تاسو ته او د ازادۍ رادیو ټولو قدرمنو اوریدونکو ته متاسفانه چې مخکې ستونزه و مو تاسو ښه نه اوریدو خوشبختانه اوس ښه دا د جرمونو مسله ما څو ځله یاده کړې د جرمونه خو یو فردي عمل دی او په هره ټولنه کې جرم کیږي اما متاسفانه په دې وروستیو جرایمو کې چې کوم افغانان ښکیل وو نو متاسفانه دلته یې هغه ریاکشن هم داسې وښود او د خلکو ریاکشن هم دغسې و چې که په جرمونو کې یو څوک ښکیل کیږي د یوې خاص هیواد نه نو هغه یو ځل به ښکیل کیږي دوه ځله به ښکیل کیږي په دومره وار څوک په داسې سختو جرایمو کې نه ښکیل کیږي متاسفانه ستونزې ډېرې زیاتې دي موږ له داسې یوه ټولنې نه راځو چې دلته یا هم په داسې یوه لاره باندې د کډوال راځي چې متاسفانه دلته ډېر ځورېدلي وي یا هم په داسې یوه روحي حالت کې وي چې هغه روحي حالت یې ډېرې درملنې ته ضرورت لري اما متاسفانه په دغې ټولنو کې هم دومره جدي توجه نه کیږي او هغه د انټیګریشن او د ادغام پروسه په بشپړ توګه باندې نه تطبیقیږي او یا هم هغه لارښوونې چې کیږي کسانو ته او یا هم هغه قوانین چې تشریح کیږي دلته افغانانو ته او یا هم نور کډوالو ته متاسفانه څوک یې په نظر کې نه نیسي او بله ستونزه زموږ په خپله د ټولنې ده چې موږ له دغسې افراطي فکر سره داسې یوې نوې ټولنې ته راځو نو طبیعي ده چې ځینې تفاوتونه او ځینې شیان ممکن درک نه شو کړلی دا شاند دې باعث کیږي چې دغسې یوه پیښه رامنځته شي یا دغسې یو جرم رامنځته شي او بله اساسي مسله دغه ده چې تفاوت دی د ټولنو کې مثلا موږ په افغانستان کې د ټولنې سټرکچر هم دین هم ارزښتونه هم دا ټول متفاوت دي اما دلته چې کله دې ټولنې ته راځو هغه ټول سټرکچر د ژوند دغه د ټولنیز ژوند او همدارنګه د ټولو مسایلو سټرکچر تغییرېږي ډیر کم کسان شته چې دغه ټول شیان هضم کړلی شي ځینې کسان چې له پخوانه او یا هم له ځوانۍ دورې نه دغه افراطي فکر ورسره وي طبیعي ده چې وخت بیرته پکې راژوندی کیږي
یعنې ستاسې په باور باندې سلمي صاحب چې دغه تفاوتونه په افغاني او جرمني ټولنه کې د دې سبب کیږي چې افغان کډوال دغه ډول جرایم ترسره کړي تر شا یې بله سیاسي انګیزه نشته
سیاسي انګیزه د ما په دغه خبر چې وکړل دا یوازې یو فاکتور دی د برخې مثلا ممکن دا کسان وی چې له ځینې افراطي کسانو سره په تماس کې وي یا په داخل د جرمني کې یعنی دا هم سره څوک نشي ردولی چې دلته په داسې افراطي ډلې نه وي یا یو دوه درې کسان به فعاله نه وي یا هم بیرون له جرمني نه ممکن داسې کسان وي چې دوی ورسره فعال وي چې سبب د دغسې یوې پېښې کیږي چې دلیل یې یا اسلام پال او یا هم دغسې یوه افراطي پېښه منځته ترې راځي نو دا طبیعي ده چې یو څوک په یوازې ځان باندې زه فکر نه کوم ډېر کم کسان دي وي چې داسې یوه انګیزه دې ولري طبیعي ده چې دا انګیزه له یوه ځای څخه اخیستل شوې ده او دا فکر دوی ته ورانسټال شوی دی
مننه سلمي صاحب تاسو ته بیرته راګرځم شیرزاد صاحب که تاسو راته ووایست د دغې پیښو د یو فاکټور په توګه څنګه چې سلمي صاحب تشریح کړو دا چې تفاوتونه شتون لري یوازې یوه برخه کېدای شي دا وي چې افغانان په جرمني ټولنې کې سم نه ادغامېږي او هغه سختې چې په لاره کې تېرې کړې وي روحي رواني فشارونه ورباندې ډېر بالاخره دغه ډول یو کړنې ترسره کوي خو کلونه کېږي چې افغانان په جرمني کې میشت دي داسې افغانان هم شته چې دلته دغه شورویانو د جګړې پر مهال باندې راغلي دي د دلته می شوی دی د 2023 کال را ورسته کو ګورو د افغانستان غ باسواده قشر دلته جرمنی ته راغلی دی او فکر نکوي چې په دغه دریو کال کې بدګي دومره بدلون نوی راغلی چې فراتی فکر تر لاسه کړی. تاسو څه فکر کوئ چې ولې اوس دغه جرمونه ډیر شو؟ په تیر شلو کالو کې ډیر نشو دغه باسواده قشر چې راغی، آیا دوی سره دا جرمونه ډیر شول کنه؟ تاسو بل څه علت وینئ؟
مننه تاسو ته ستاسو له طریقه ټولو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. سلیمی صاحب خو یو فیکټور ویلې چې ډېرې ښې نقطې ته اشاره وکړه، نو دا زیات فیکټورونه لري. خو دلته چې ځوانان راشي نو د یو رقم ته ذهني فشار سره مخ کیږي، د ډیپریشن سره مخ کیږي. اوله خبره خو دا ده چې هغه د ژبې سره مشکل لري، هغه انټروینیزن دیږي په همدې خاطر چې په تیرو وختونو کې یا د څه کم دوه کاله را دی خو افغانانو زیات جرمونه دلته ترسره کړه. یو فیکټوري هم همدا ده چې دلته یو څه ډیپریشن سره مخ شي نو هغه بیا داسې عمل سر ته رسي. بل فیکټوري همدا ده سیاسي، دلته سیاسي لوبي روانه ده، د دې تر شا سیاسي لوبي روانه دي. د مثال په ډول دلته ځینې داسې ګوندونه شته چې په همدغه د افغانانو جرمونه یو بهانه کی او په همدې باندې ځان یو کامیابۍ لارې طرف ته بوزي، چې خلک دوته رایا ورکي، هغه دا انګیزه خلکو ته ورکي چې موږ به دا مجرمین د جرمني څخه وباسو. نو دلته د دې تر شا یو سیاسي لوبه هم موجوده ده. او د دې ترڅنګ موږ په جرمني کې او په داسې نورو هیوادونو کې د پښتنې څوک نه لرو. که نور هیوادونو باندې یو جرم وکي، نور هیوادونو خلک یو جرم وکي او هغه میډیا ته ورکول کیږي، نو دلته بیا د هغه دولتونو کم مسؤلین کسان چې د هغو ته پښتنه کولی شي، خو زموږ د پښتنې هیڅوک هم نشته. که هر څوک جرم وکي نو د رسنیو او د خبرونو سره ټکی افغانان دي، او که نور خلک جرم وکي هغه مطلب نه رسنیس
کیږي. سره ستاسو دا په دې معنی ده چې تاسو وایئ که چیرته مثلا همدغه موټر، ځکه چې د مجرمینو هویت خو ډیر نه راښکاره کیږي او په نورو مستعار نومونو باندې معرفي کیږي او نور جزئیات هم د دې کس په اړه باندې نه وي، یعنې تاسو وایئ که جرم یو ترکی وکي او د افغان د پښتنې څوک نشته، نو پولیس کولای شي چې دغه د ترکی جرم پر افغان ور واچوي؟ همداسې ده؟
فکر نه کوم چې داسې وشي. خو دلته خبره دا ده چې جرم افغانان کوي، خو دلته اوس که چېرته اوس مطلب همدغه جرمنی په بل ملک کې جرم وکړي، هغوی نه رسنیس کوي، مطلب ډېر هغه ورته نه ورکوي چې رسنیس شي، او که د په جرمنی کې د هغو هیوادونو هغه مطلب سفارتي اړیکې سره جوړي، داسې یو موافقې ته شاید سره رسیدلی
شي. خو ستاسو په اند باندې کې څوک په 9 کسانو باندې موټر ور برابر کړي، که هتا دا جرمن اوسي، که د یو بل هیواد هتا امریکایي اوسي یا روسي اوسي، دا پی خود رسنیو لسترګو پټه نه پات کیږي. ساسي هدف دا ده چې پیخ خواتمن رسنی زکیږي، د خلوې پیخه ده خود چې مجرم څوک ده، د پدې اړخ کې ستونزه ده که رسنیو کې د یو موضوع په انعکاس کې ستونزه ده.
دلته اوس ځینې داسې ګوندونه شته چې هغه هم دې پسې ګرځي چې دا ما بهرنیان چې دي یو وړه غلطي هم وکړي، دا خو یو غټه موضوع و چې مطلب 15-16 کسان باندې موټر والا ورولې زخمي کې، هغه همدغه وړې نقطې پسې هم ګرځي د خپلې کامیابۍ په کوشش کې دي چې موږ ته خلک ډېره رایه راکړي او هغه ترلاسه کړو. او اوس کچرته اوس مطلب کومه خار کې روانو یا په پوهنتون کې د ماسرینو سره غږی غنو، د یو خانه به ته د افغان کلمه اوري، ځکه افغانان داسې دا مشکل هم لري چې زیات سلیمی صاحب څنګه ویلې چې دا افراطی نظریات هم لري. نو چې افراطی نظریات لري طبیعي خبره ده چې دلته به جرمونه ترسره کوي او د خبرونو سره ټکی به موږ افغانان یو.
مننه کور ودان تاسو ته زه بیرته راګرځم. که تاسو ته راشم سلیمی صاحب، تاسو راته ووایاست د سیاسي علتونو په اړه باندې یو څه تاسو مخکې هم رڼا واچوله، شیرزاد صاحب هم وویلي، خو په ټوله کې دغه قضیه چې په وروستیو کې ترسره کیږي ټول مجرمین افغانان دي، اېدا شوي کسان چې شکمن نیول شوي دي دوی ټول افغانان دي. سربیره پر دې چې مثلا په افغانستان کې د سيو پرسمت بجندل شوی حکومت مګن لرو چې د دې کسانو پښتنه وکړي عادل د سفارت په غندازه چې باید خپل وګړو پښتنه وکړي افغان نه د یو دوی ورته رسیدګی نه کوي، بل سيله تم تاسو ویني چې یوازې افغانان ټارګټ کیږي هدف کیږي؟
متاسفانه دغه مسله خو یعنی سړی باید با انصاف اوسي که دا ووایي چې که زموږ د پوښتنې څوک وایي نو دغه جرمونه به ممکن دومره نه وای رسنیز شوي. یعنی زه دقیقا په دې باور باندې یم چې یعنی تر ځکه د انتخاباتو مخه ده تر اندازې زیات کوښښ ورکول کیږي، اما ته داسې یو جرم په دې باندې نشې توجیه کولی چې 9 کسان ته یو ځای په موټر باندې ووایي. یعنی دومره یو داس یو فکر در سره وی، او که ته مثلا هر څومره یو ښه نماینده ولری یو ښه حکومت ولری ته د پوښتنې څوک ولری، متاسفانه حکومتونه هم دغه نشي توجیه کولی. تاسو په دې سفارتو د درې واړو قونسلګریانو او سفارت هغه اورېدلی وي اعلامیه به مو لوستي وي، هغوی هم ویلي وو چې موږ مرسته کوو چې دغه رقم کډوال افغانستان ته ډیپورټ شي. موږ له جرمني حکومت سره مرسته کوو چې دا رقم کډوال ډیپورټ ته لاره برابره کړو. یعنی د افغانانو وروستي جرایم دستی چې د هیڅ ډول توجیه وړ نه دي. اما مسله د نمایندګۍ په دې ساعته باندې ده چې موږ په رښتیا په رښتینې معنا هم داسې څوک نه لرو چې هغه زموږ د نوم غیر له دغې افراطي فکر نه، له دغې افراطي پیښو نه، له هغه د جرایمو پرته زموږ نوم په یوه ښه توګه باندې زموږ له نوم نه یوه ښه نمایندګي وکړلی شي. چې افغانان مثلا ډاکتران هم شته، د ټولنې هغه برجسته قشر هم دی، خو او هم هر ټولنه ده مثلا مجرم هم لري. اما متاسفانه په دې آس ټولنو کې په دغې ټولنو کې موږ متاسفانه داسې څوک نه لرو چې هغه دې زموږ په سمه نمایندګي وکړي. زما هدف له نمایندګۍ او هغه نه دغه دی شته، په ډېر کم تعداد باندې کسان شته دي، اما ضرورت دی. دا مثلا د لومړي نسل دنده وه چې کډوال شوي وو جرمني ته چې باید یو ښه ژوند یې جوړ کړی وی، یو ښه نوم یې پرېښی وی. حتی دوی ممکن تر یوه حده دا هڅه کړې وي، اما هر څوک خپل مجبوریتونه د کډوالۍ په ژوند کې لري.
پخوا که تېر ته وګورو، دغسې قضیې چې لکه پرله پسې په یو کال کې یا د ننه په څو میاشتو کې په داسې لویو پیښو کې چې کسان پکې وژل کیږي، په پولیسو باندې برید کیږي او په لاریون باندې موټر ورخېجول کیږي، په تېر کې خو داسې قضیه ډېرې کمې وي یا بیخي نشته. د افغان په نوم نه دي ثبت شوي چې یو افغان دې داسې وکړي. یعنی له تېر نه خو دغه اوسنیو افغانانو ته چې په جرمني کې میشت دي داسې میراث نه دی پاتې چې دوی ورباندې افتخار نشي کولی. خو دا چې د نمایندګۍ موضوع ته راشو، اتمن تاسې به په جرمني کې داسې ټولنې لرئ چې دوی کولی شي له هغه افغانانو سره چې ناروغان دي، روحي رواني مشکلات لري یا په سختۍ باندې راځي د هیواد ته یا قضیې رد کیږي، له دوی سره به همکاري کوي؟ نشته داسې ټولنې؟
ټولنې څنګه نشته؟ لومړی زه غواړم د تېرې موضوع ته یو اشاره وکړم. مثلا موږ چې دا کډوال سره کټګورایز کوو چې پخواني او اوسني، دې کې یعنی بې انصافي رامنځته کوي. که ته ووایې چې پخواني ټول ښه وو یا مثلا پخواني ټول بد وو، زموږ یې ښه نمایندګي نه ده کړې یا اوسني ټول ښه دي، یعنی دا یو اشتباه هغه ده، پرتله ده. او د دې تر څنګ بله مسله دا ده چې افغانان پر یوه واحد سټیج باندې د راټولېدو ظرفیت نه لري متاسفانه. که ته مثلا یو لاریون کوې په افغانستان کې د یوې مهمې قضیې په اړه راټولېږې، یوه ټولنه ورته وایي چې دلته راشه.
وبخه سلیمی صاحب، فقط دغه موضوع چې تاسو وویلې چې افغانان د دې ظرفیت نه لري چې راټول شي او په ګډه د افغانستان نمایندګي دلته وکړي یا د کډوال نمایندګي وکړي، فکر نه کوي همدغې ټکی نه خیړ خېچې د کوچنیو موضوعاتو په لټه کې دي تر څو د خپلو خلکو رایې ترلاسه کړي، ګټه به پورته کړې وي؟ او په دغې قضیو کې چې اوس افغانان تورن پېژندل کېږي، د دې تر شا کېدای شي د خیړ خلاص وي په همدغه موضوع چې افغانان ظرفیت نه لري چې د یو بل ملاتړ وکړي؟
کېدلی شي یوه موضوع همدغه هم وي. یعنی موږ داسې یو واحده ټولنه نه لرو، یو واحد اورګنایزیشن نه لرو چې زموږ نمایندګي وکړي. زه مثلا په هر کار کې موږ ټولنې لرو، په هر کار مثلا برلین کې موږ د افغانانو د همغږۍ مرکز لرو، په شافنبورګ کې چې کومه پېښه وشوله، کوم ماشوم چې ووژل شو، موږ د همدردۍ یوه غونډه نیولې وه، تماشا مې بلې کړې وي. زه ډاډه یم چې موږ یوه هفته مخکې د اعلان کړی و او خلکو ته معلومات ورکړي و چې دغه سی برا ټولیږي او موږ به د افغانانو په توګه باندې وایي چې موږ حتی اقل دغه سی ډلې خلکو نه نه یو افغانان په خپل منځ کې فرق لري جرمونه خو کېدلی شي دا یو عادي کیسه ده اما متاسفانه زه درته ویلی شم چې تر شل تر پنځلس زیات کسان تر لسو زیات کسان نه و راغلي موږ به بار بار وایي چې راشئ د افغانانو د همغږۍ مرکز ته راشئ که تاسو په خپله ستونزه ولرئ ستاسو ستونزه به حل شي که تاسو معلومات ولرئ یو بل څوک چې ستونزه لري هغه ته به معلومات ورکړئ اما متاسفانه په هره غونډه کې هره اونۍ موږ غونډه لرو په هره غونډه کې تر پنځو شپږو کسانو څوک زیات نه وي که یو څوک په واقعي معنا باندې درملنې ته معلوماتو ته او یا هم عامه پوهاوي ته ضرورت ولري طبیعي ده چې په دغسې ټولنو پسې ځي هغه خپل ستونزه هلته شریکوي که ستونزه ولري اما متاسفانه په افغانانو کې دغه ظرفیت زه نه وینم چې سره راټول شي او یو واحد غږ واوسي حتی په جرمني کې ډېرې زیات ټولنې فعال دي د افغانانو په نامه باندې ممکن ځینې فنډونه هم اخلي له جرمني حکومت څخه یې ځینې فنډونه اخیستي وي پروژې تطبیق کړي او اما زه په ډاډ سره ویلی شم چې د دغو ټولنو تر منځ ما ته د یوه ښار نه تر بر ښار پورې هماهنګي نشته ده چې دوی غږ پورته کړي حد اقل یې وایي دومره څوک نه وو له سفارت پرته چې یوه اعلامیه خپره کړي چې مثلا موږ په دې مسله باندې غمګین یو څومره چې جرمنان دردمند دي څومره چې نور کډوال څومره چې نور د دنیا نور خلک په دې مسله باندې دردمند دي په دې جرم باندې دردمند دي هغومره موږ هم دردمند یو اما متاسفانه داسې یو واحد سټیج موږ د افغانانو کې توکو باندې نه لرو.
ها یعنی دوی فنډونه د جرمني له حکومت نه د افغان ټولنه په نوم باندې ترلاسه کوي خو بیا هم په دغه ټولنو کې یوې ټولنې هم داسې یوه اعلامیه صادر نه کړه. مدنه سلیمي صاحب تاسو بیرته راوګرځم. اوریدونکو نن د ځوان فکر په پروګرام کې په جرمني کې د افغان کډوالو پر وضعیت باندې خبرې کوو چې وروستیو پیښو په دې هیواد کې هغه افغانان چې په دې هیواد کې میشتي یا د پناه غوښتنه یې په دې هیواد کې ورکړې ده د دوی په ژوند به څه اغېز وکړي او هغه چې د هیواد ته د راتګ په تمه دي. له دغو پیښو وروسته هغه کسان چې له پاکستانه په ځانګړې توګه جرمني ته راتلل پروازونه یې کنسل شوي دي او د هغو کسانو چې حتی ویزې ترلاسه کړې وي نه دي توانېدلی چې جرمني ته داخل شي. همدارنګه د راپورونو پر بنسټ په کمپونو کې میشتو افغانانو ته زیاتره ته یې چې کیسونه یې د پناه لپاره ورکړي وو هغوی ته منفي ځواب راغلی دی او د جرمني حکومت هم په وروستیو کې اعلان کړی و چې طالبانو سره په دې خبرې کې چې څنګه کولای شي دوی مجرمین افغانان د دوی په ټکو بیرته افغانستان ته ستانه کړي. خبرونه کې راسره دوه قدرمل مینمانه په جرمني کې میشت افغان فعال زاهد الله شیرزاد او هم درنګه په جرمني کې میشت د کډوالو د حقونو پو شبیر سلیمی دي. اوریدونکو تاسې د اړیکو په تمه هم یو زه تاسو ته بیا د ټلیفون شمیرې تکراروم 00 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 شای هر څه علت او سیاسي او کټاکنی دي او کډ افغانانو خپل تخپل ترمنز د همغږی نشټون دي. خو کوم کسان چې میشت دي، کوم کسان چې روان دي جرمنی ته، کوم کسان چې په تمه دي چې جرمنی ورته پناه ورکړي، په ځنګړې توګه کسان چې له دوی سره کار کړی دي، په دې ټولو یو ډول ویره خوره شوې ده او ستونزیم جوړ شوې دي. فکر نه کوي له دغه پیښو وروسته کې یو څوک جرمني نه غواړي قبول کړي د مجرم په نوم به بیرته افغانستان ته ډیپورت کړي، د دې ویره شته؟
دلته خو څو خبرې دي. اوس مطلب که څوک د افغانستان څخه راځي او هغه بیا هم په دې هغه کې چې ماته به جرمني اسناد راکړي او ماته به قبولي راکړي، خو یو څه ستونزې سره به مخ کیږي، ځکه کوم جرمونه چې افغانانو ترسره کړ نو همدغه علت کېدلی شي چې هغه ته په اسانۍ سره قبولي ورنه کړي او هغه ته په اسانۍ د اوسېدو اجازه ورنه کړي. او بل خبره دا کېدلی شي چې دلته هم څومره افغانان سره چې موږ مخ کیږو نو دوی د یو قسم ذهني فشار سره مخ دي، همدغه ذهنیت ورسره دی چې مطلب موږ اخراج نه کی یا موږ ته ډیپورټی را نه کی. خو یو خبره باید زه وکم، هغه کسان چې جرمونه نه لري هغوی په صحیح شکل سره د جرمني تر قانون لاندې مخې ته ځي، نو هغو ته زه یوه خبره کوم چې تاسو مه ډارېږئ، جرم چې دی دا فردي دی. خو یو بل خبره چې زه
خوشیرزاد صاحب، سره له دې چې جرم فردي دی، هغه کسان چې تمه و جرمني ته راشي او پاکستان کې خپل پروازونه ته پته مو دغه پروازونه کنسل شوې دي او کله چې زیاتره د هغو کسانو چې د پناه غوښتنې ورکړي او هیڅ جرم نه ده کړی د دوی کې سونه رد شوې تاسو دلته یاستې پم دې ټولنې کې یاستې خبر وي یاستې دوستان کسان مو داسې نشي چې تاسو ولې بیل ته زما کیس رد شوې یا هغه کسان چې په پاکستان کې پته مدي او غواړي دلته راشي ته جرمنانو سره کار کړي سفرونه زندیدل کې د شه سرسره نشي کې د دوی را انتقال کړي خدای او ډول غیز نه ده چې یو کس فردي عمل کړي خو غیز پر ټولو دی
نو همدا هم علت دی کنه چې مونږ یو افغان مطلب فردي جرم تر سره کړو د دې تر چتر لاندې ټول په مشکلاتو کې ګیر شو اوس هغه کسان چې هغه وایي شوی وي یا په اسلام آباد کې هم دې ته پراته و چې مونږ جرمني ته ځو نو د هغه کارونه ځان شو نو ته فکر وکړه چې دا به څومره مشکلاتو سره مخ کیږي هغه به تللې بل ملک ته خپل درایي به خرڅ کړي کور به خرڅ کړي هلته به د جرمني پتا به ناسي کارونه به شوی وایزه به اخستی خو دلته باندې شرط لخوا همدغه مشکل دی چې مونږ د یو کس ته جرم لوجي ډیر افغانان د مشکلاتو سره مخ کیږي ان که زه درته وایم زه خپل دلته په هانتون کې د ریسرچر په هیڅ کار کوم نو دلته د زینو مشکلاتو سره زه خپل مخ شم د تیر جنوري د میاشتې راځي زه خپل پانتون ته نه یم تل زمونږ هغه پروفیسر راته ویل چې ته د انلاین د کورس ښه کار کوې ولی همدغه علت ته چې هغه دا فکر کوي چې افغانان ټول مطلب داسې افراطی نظریات لري نو زه اوس په د تیر یو نیم میاشتې راځي د همدغه کورس ښه کار کوم میټینګونه هر څه د همدغه کورس ښه اخلم میټینګونه کوم نو دلته جرم یو کسر ته ورسي خو د هغه اثرات په ټولو باندې نو زه فکر کوم چې افغانان چې دلته راځي باید دا سوچ د ځان سره ولري چې زه به د جرمني تر قانون لاندې ژوند کوم زه به د هغه د قانون خلاف کاری نه کوم جرمونه ورسره نه رسوم نو هغه کسان د پاره چې د قانون تر چتر لاندې ژوند کوي زه فکر نه کوم چې ډیر زیات مشکلات هغه ته پیدا شي او د مشکلات سره مخ شي او بل د نورو هیوادو څخه چې خلک راځي افغانان په تمه د هغه خو په دې مونږ پویږو چې ډیر زیات مشکلات سره مخ دي خو دغه پروسه به تر یو وخت پورې بیا شاید د انتخاباتو نو وروسته شاید بیرته دوته اجازه ورکړي یا ویزه ورته ورکړي چې بیرته راشي او جرمني کې د اوسېدو اجازه ورکړي
په بخښنې سره خبره مې ته قطع کړه و بخې مننه دا وريدونکو په تمه دي دوی برا واخلو بیا بیرته تاسو ته راستنه شوم نو مور ته واخلې لکم زما اړیکې نیولې ده ساسې اړیکې و
سلام علیکم
ستړی مې شنوم دې څه دې لکم زې اړیکې
الو سلام علیکم
ساسې رکس هم نه راځي کله موقع ته تغییر ورکې نو مو څه دې لکم زې او مې رباني
او دې
مهرباني غږ مورو
ما غوړم
راغې فکر کوم چې زما په دې اوریدونکو په اړه کې یو څه ستونزې ده هڅه وکړو چې وروسته ورسره بیا اړیکې ونیسو بل اوریدونکو را سره د نومره ته واخلې کوم څه مړی کېنی ولې
السلام علیکم خور تاسو سلامونه وړاندې کوم
علیکم سلام
تاسو چې ما دې غزنی علي تخم
ستړی مشه پروګرام ته په خیر راغلی ستاسو نظر ورو کې پښتنه لري مهرباني
زما نظر خدا د افغانانو مشکلات خو زیاتی دي بس داسې دیم توزیع او غوپنا ور کړی دا ودی راځي دغه باوجود هغه باندې قتلونه کوي هغه دې ته په سختو شرایطو کې پناه ور کړی ده او دوی دا راځي قتل کوي نو دا خو نه منل کیږي دا خو مو ته شخصله داسې معلومی شي او سړی ته هیوا ته درځي او ته په ناورو کې دی تا قتل کینې دا خو وکین خبره ده چې دا نه منل کیږي نو دا خو ډیر بد تاثیر لري
ان تاسو د جرمني د حکومت طرفدار یاست چې دا کډوال د ټول بیرته افغانستان ته ستنه کړی
نو خو کله چې هغه دغه سپری کلو کلینو چې دې قتلونه کوي خو یا پاک یا پنا کې خو هغه مجبور دی دغه سپری کلو کلی او دا ډیر بد تاثیر کوي ځکه چې د افغانستان کې خو هم او وجدت په الحال سم نه ده اقتصادي مشکلات دي نو باید دلته زمينه برابر سيستر سو پوری کوم افغانان په خارج کې دي هغه باید ټول راسي د افغانستان ته
مننه که څه پښتنه لري مهرباني وکړه پښتنه خونه لري
نه خیر و شکر
و دانمانه مدنه کرده و دان چاری که دنیواله و بلاوریدون که دنو مورا تا وخلی لکم زماری که نیواله
صافه هم ده کارسانه خوری سلام علیکم تاسی کارکون گوتا و میمانو تا تول تا سلامونه وایمه
ستړی مشه لکه پیسانه په خیر راغلی صفای صاحب ساس نظر اورو که څه پوښتنه له میلمنو لري مهرباني
پرې به خور خبره خدای چې د ټول مشکل مونږ غوانانه کې دي او ټول کار مونږ کې دي کوم نو وران کاری دغه څه کم کارونه کول او وران کاری نه کولی موږ ملک بجوړو ایو دوم هم خبره ده چې مونږ د اصلي خلکو ته سر پاره ځانته نه پیدا کړی دي چې مونږ غږ څو غواړي اگر کوم د پاره خلکو باندې هم د دې فشار نه چې وځو چې هغه هم زموږ د لاس آزاد دي کوم بل څه وګورې یو رانه وي چې زر نفر نور دي آزاد دي او دې زر نفر ته ټول په ضرر رسي دي نو خبره ده چې موږ ډیر کار دي کوم تر نه ده چې سم یې نو موږ هیڅ کله د خلکو ته غنې کې پاتې نه راتلې ځکه جرمني حکومت یې کده فرانسې کې ټول حکومت دې کارونه موږ ته وایي چې موږ نه خلک ازادي دي هغه موږ کله غواړي په من خپل ملک نه جوړ کړی نو د پردي ملک هم رانه و هغه څنګه چې تیر کړي هغه په خانه به یو متل کو چې په پاده کې چې څو قرانه وي کې دا ټول پاده کا کړی دا چې یو څو پیدا کیږي دا چې پراتی نظرونه پیدا کړی پراتی درسونه مغه شې دي بندونه د رهبرانو نه من ته وران وان ته درسونه را کړی دی هغه څه کې دا ځکه نه دي نو روانانو او په کرنګ به دي دا حکومتونه چې دي دا جرمني دی قبول دی قبول دی هر څه نن کپانا را کوي پایت من دم په دغه یو شیخ باندې د یو ارمانې راته ژوند کوچ د هغه تم ضررونه ده ځان ته نور غانانه تم ضررونه ده
مننه کور ودان ژوند یو سی صفای سپ چړی کې د نیولې وخت پختن لري مهرباني کله خدای په منی بدر سره وکم مننه مننه دا رسته وريدون کې به راخلو نو مور ته واخلې لکم زما لري کې نیولې
السلام علیکم
ستړی مشینم د سده لکم زید لري کې نیولې
سردار احسان د زابل ولایت
احسان صاحب له زابل نه په خیر راغلی مهرباني ستاسو نظر اورو که څه پوښتنه لري
خپل دغه شي له ځان سره ظلمونه کوو کوم چیرې ظلم نه کول په جرمني کې چې زما ته یو ری پناه راکړي او بیا زه را ولاړېږم په لاریون باندې په داسې لاسو باندې موټر وڅښوم او خلک تلسومو خامخاجر منې له موږ سره کولې شي موږ ډېر خپل وطن ترستانه کې هم مکمکی هم قید رمنې پورته کې نه راځي هم خامخاجر سره تړلې
مننه کور ودان ژوندې اوسې له نظر نه دی سلیم صاحب کته سره ته وایس لکه څنګه چې اوریدونکو ویلې چې افغانان خپل له ځان سره دا ډول ظلم کوي چې راپورته کیږي په یو هیواد کې چې ټول امکانات یې ورکړي وي کډوال ته اتا ځینې کسان چې قبول شوی منوي په کم کې اوسې یا د قلی او سرپناه خو لري او هغه د خوراک لپاره خو یو څه لري د دومره امکاناتو سربیره چې هغه قبول شوی افغانان یا هغه چې د طالبان له سقوط وروسته را انتقال شول په ډېر قدر عزت راغلل جرمني ته دا امکانات ټول ورته د حکومتونو ورکړي دي فکر نه کوي خیال خیم کېدای شي همدا استدلال ولري تاسو هلته انتخاباتي کمپاینونه باوري ګوري وای چې دوی کېدای شي پکې دا استدلال وکړي چې موږ د کډوال ته هر څه ورکړي خو بیا هم دوی راځي جرمونه کوي خده چې وي باسو د دغه ټولو امکاناتو سربیره یو افغان کډوال ناروغ وي یو افغان کډوال په لار کې سختي تیر کړي وي کېدای شي دا یوازې افغان کډوال نه وي زغملي او ترکیه چې راغلی وي یا افریقایي هیوادونو چې کوم عرب راغلی وي کېدای شي غیم زغملي وي زما پوښتنه بیا هم دا چې ولې افغانان بیا دلته دغه ډول کړنې ترسره کوي آیا دوی د دغه هیوادونو د امکاناتو قدر نه کوي که نه غواړي دلته اوسي که نه غواړي اوسي ولې افغانستان ته نه ستنېږي په دې افغانانو کې اصل دوی د څه کوم احساس کوي چې دغه ډول جرمونه ترسره کوي ورنه
متاسفانه ما په اول کې موبایل سونه زده دا چې موږ له داسې وټولنې راځو چې لکه یو اوریدین کې وویل دغه افراطي فکرونه موږ هلته زده کړي دي او هلته مخېستي دي او په موږ ذهن باندې بیا داسې وټولنې ته راځو چې موږ له ټولنې سره 100% تفاوت لري یو مسله دغه ده چې دغه پورسته کې کوم جرمونه وشول خصوصا د ورسته جرم دغه قسم جرمني ته زیر سند راغله و درحالی که حقیقت به څنګه وي خو مقصد هغه کوم معلومات چې خبره شوی دي د تراتل له سکالو چې عمر ټیټ و دلته دی پناه وختونه کړی نو زما یو زما سره هر وخت یو تشویش پیدا کیږي په دغه او د لار باندې او په دغه سخت و شرایط و باندی تیو و زیر سین اولاد لفانسان سخرالی گی در حالی که چقدر ممکن پا غسین که دست یو فکر و نلری، دست یو ستونزه و نلری، حتی ناروغ نوی، حتی دیده مسائل پرده هیچ عمیق درک و نلری. اما تا دست زرکه کهوی سعید زین مجبوریتون ممکن انسان درک کرلیش با افغانستان که وضعیت خراب دی یا مثلا پخوا خراب و یا اوز خراب دی سعید دا مجبوریتون هم به نظر کنیسی. اما دیو افغان مور و پلار پتوگ باندی تا یو زیر سین اولاد جرمنی ترالیگی اقا بیا دقسی یو جرم کهوی قبولیگی اسناد لری دلتا دکار اجازه لری جوندی جور کرده دی لدی طول امکانات سخ استفاده کهوی. اما بیا متاسفانه دغسی یو جرم تر سره کوي د دې تاوان یواز دې ته نه دی چې مثلا دلته به ممکن یو څو مجرمین دپورت شي یا به یو څو افغانان ته ستونزه جوړه شي. د دې سره خو زموږ د نوم او زموږ د وطن او زموږ د زموږ حیثیت تړل شوی دی. نو دلته خو به یواز جرمنان تاته په دې سترګه باندې نه ګوري، دلته خو نور کډوال دي، نور ټولنو خلک دي، دلته خلک دي راغلي دي کار کوي یا د پناه غوښتنه کړي. دغه ټول نوم او حیثیت له دې مسایلو سره تړلی دی او دغه متاسفانه په دې باندې موږ پېژندل کېږو. لکه په دې وروستیو کې چې په رسنیو کې دې مسالې ته پوښښ ورکو او دا ډېره یوه دردونکې پېښه وه، باید پوښ یعنی یوه مهمه پېښه وه، یو مهم جرم و چې باید رسنیو پوښښ ورکړی. او موږ متاسفانه باید نور دغه ډېرې بهانې ونه کړو چې مثلا زموږ افغانانو په اړه باندې چې کوم خبر راځي پوښښ ورکول کېږي. متاسفانه دغه همدې افراطي کسانو ته موږ لاره پرانیستې پرېښې ده چې خیر دی که تاسو مثلا په داسې یوه مقطع زمانې کې یو جرم ترسره کوئ ممکن پوښښ ډېر ور نه کړل شي. ولې باید سړی جرم وکړي؟ ولې د افغانانو نوم د افغان نوم باید بد کړي؟ یعنی څه ضرورت دی که یو څوک په دې ټولنه کې خوشحاله نه دي، دلته له ژوند نه خوشحاله نه دي، هغه خپل مذهبي ارزښتونه یې دلته نه دي ساتل شوي او یا نور ارزښتونه چې هر څوک ممکن مختلف ارزښتونه ولري، ولې بیا دلته راځي؟ زه متاسفانه زه بیخي نه پوهېږم. د وروستۍ پېښې مستقیما زما په ژوند د یو بل افغان په ژوند باندې ډېر اغېز کړی دی. حتی دا زه چې څومره د دې پېښې په اړه دردېدلی یم، یعنې دا خو یوازې زه درکولی شم، ولې باید داغسې وشي؟
سلیبی صاحب تاسو ته بیرته راګرځم. شیرزاد صاحب، که تاسو راته دغه پوښتنه ځواب کړئ، کله چې په اروپایي هیوادونو کې د افغان کډوالو د ژوند هغه طریقې ته وکتل شي، په ځانګړې توګه د ښځینه وي، تاسو څه فکر کوئ؟ څومره افغان کډوال دلته ادغام شوي دي؟ څومره په دې خبر دی چې دغه تفاوتونه یې درک کړي دي او په دې پوهېږي چې باید په دې ټولنه کې ادغام شي تر څو دغه جرایم چې افغانان ترسره کوي د دې مخه ونیول شي؟ فکر کوي په ادغام کې ستونزه ده او که همدغه افکار دي چې دوی له افغانستانه ځان سره راوړي دي او لایم نشي هیرولی؟
که یوازینۍ خبره درته وکړم، مخکې سلیمی صاحب هم وویل چې زمونږ ټولنه کې موږ ته افراطي فکر راکول شوی، د ماشومتوب څخه د وړکوالي څخه موږ ته همدا فکرونه راکول کېږي. یا خپل هم هلته په افغانستان کې لیدلی دي، د جګړو سره د قتلونو سره مخامخ شوي یو. نو هغو چې دلته راځي هم هماغه د افغانستان فکر کوي چې دا قانون او دغه ټولنه هم هماغه د افغانستان په رقم ته جوړه شوې ده. خو نه، دلته دا ټولنه د هغې په نسبت تقریبا 0% د 90% پورې مختلفه ده. نو کله چې یو مهاجر د هغسې ټولنې د افراطي ټولنې څخه داسې یو ټولنې ته راځي، باید د دې د قوانینو سره ځان عیار کړي، د دې د قوانینو د دوی د ژبو د دې د ژبې سره ځان عیار کړي تر څو هغو دو ادغام کړي او په خپله ټولنه کې ځای ورته ورکړي. او کوم مجرمین چې دي هغه که اخراج کړي دا ښه خبره ده، خو ټول کډوال خو فکر نه کوم چې دوی اخراج کړی شي یا دې دا تصمیم ونیسي. خو هغه کوم مجرمین که د افغانستان دي یا که د نورو ملکونو دي، هغه که د اخراج کړي نو د نورو دپاره به یو سبق یو درد شي چې هغه بیا داسې غیر قانوني قتلونه او غیر قانوني کړنې ترسره نه کړي. نو فکر نه کوم که څوک جرم دلته ترسره کړي هغه ته به مشکلات، خو که څوک جرمونه ترسره نه کړي فکر نه کوم چې هغه دې ادغام نه کړی شي دلته، یا دې هغه غیر د کمی موضوع د شریکولو څخه هغه خپل هیواد ته ستون کړي. نه، جرم متر سره کوا دي دو قانون سره لاړ شه دو کاریګرو ته ضرورت هم لري چې تا ادغام کې په صحیح شکل دی اندو د قانون تر سره لاندې ژوند وکا ولی هغه افراطی فکر دلته په جرمنی کې تر سره راسي دلته قتلونه سره راسي یا موټر په خلکو باندې ورولي
مننه شیرزاد صاحب کور ودان سلیمی صاحب که تاسو ته وځدغه د افراطی فکر د تاسو دواړو هدف څه ده ځکه مخه په افغانستان کې نه دي کتل چې یو کس د مذهبي انګیزې لمخي سید چالت ټول مسلمانان دی او هغه ټول افغانی د په نه دیرش کسانو باندې په لاریون د موټر برابر کړی او د مذهبي انګیزې لمخي دی کسان مخ ټول مسلمانان او دا ټول متفاوت د په مذهبي لحاظ باندې کسان دی وژني خو د غیر افراطی فکر تاسو وایئ چې د ټولنه کې مثلا خزي سرلوڅې ګرځي ځکه دا افغان نارینه دغه ډول کړنه کوي یا د اسلام سربیره نور دینونه دي دلته چې افغانان تحریکیږي دغه ډول کړنې وکړي یعنی مشخصا داسې څه دي چې دوی دومره ډېر مخالف دي چې داسې جرمونو ته لاسه چې عام خلک په سړکونو باندې ور باندې موټر خېجوي
دا د تفاوتو مسله له دین څخه رانیولې تر ټولنیزو تفاوتو پورې دغه ممکن دلته یو څوک هر رقم چې زړه وغوړي هغه رقم وګرځي مو په افغانستان کې متاسفانه دغه څه نه ده اما یعنی دا هغه اساسي مسله د جرم نه ده که ته مثلا دغه جرم څېړې یعنی ته نشې ویلی چې دغه کس افراطي و وروستۍ پېښې چې موږ یې په ځواب کې ورک کړي یو جرمني مقامات هم همدغسې حکومت هم متاسفانه دی ته یې ځواب نه لري تاسو د وروستي مجرم هغه که کتلي وي په اړه چې کوم معلومات خپاره شوي دي هغه حتی یو ډېر عادي جرم نه دی کړی حتی په یوه سټور کې کوم غلا شوي د ده د هغه مخنیوی کړی یعنی دا مسله ته نه شي جنرلایز کولی چې ټول دغسې دي یعنی ټول دغسې او بیا مثلا دغسې یو څوک راځي یوه دغسې افراطي پی خطر سره کوي یا دغه یو جرم کوي چې نه ته هیڅ توقع نه لري دلته یو دغه نو دا مثلا نور هم مغلقه ده ممکن یو څوک اعصابي خراب وي لیوانه وي یو دغه جرم وکړي ممکن ده اما ته مثلا نو هم خلک باندې څه رقم یا دین ګټي هغه انګیزه په کې چې ته تعریفوي دا ډیره سخته ده اما متاسفانه دي همدغه معلومات خپاره شول چې اسلامي روحیه یې درلودله دینی تفکر یې درلودل او همدغه افراطي و تر هغه کې ممکن نور دنایل هم درلودل دغه کس حساب یې نورمال نه و یا په څه وضعیت کې و هېڅ معلومات نه شي کېدلی اما هلته یې په اعترافات کې همدغسې ویلي چې دا یوه هغه یعنی یوه افراطي فکر چې ما درلوده د هغه په اساس باندې مې کړی اما دا به څه
پټولکی تاسو خو د ټولنې لري افغانانو سره مناسته ولاړه ده افغان نارینه سره کې نه خزي سره کې نه ماشوم سره کې نه ټولنې کې یاستي دوی د جرمني په اړه څه فکر کوي
ما تیر ورځ هم په غونډه کې همدا خبر وکړل چې هغه کسان چې ډیر زیات وطن دوست دي زما په شمول باندې که زه دا ادا کوم چې زه ډیر وطن دوست یم زه په دې باوري یم چې هیڅوک افغانستان ته نه ګرځي نو یوازینی کار چې باید ټول یې وکړي هغه باید دغه وطن خپل وطن وبولي تا دلته پناه راوړي د همدلته د ژوند دی همدلته د کور دی همدلته د کار دی هر څه دی همدلته دي باید په داسې سترګه ورته ونه کتل شي چې زه دوې ورځې دلته یم او سبا به ځم خو که دغسې وایي پخواني خلک به تللي وایي او که دغسې وایي دا دي ممکن په نږدې راتلونکي کې یا احتمال شته دی یا به وضعیت ښه شي یا به دا وضعیت تغییر شي خو زه به ووینم که څوک ولاړ متاسفانه هېڅ څوک به نه ځي یعنی دغه حس د ځان سره پیدا کول چې دلته زه د عقل ژوند کوم نه د وطن په سترګه باید دې خاورې ته وکتل شي زه ته ستونزه نه لرم اما که ته یو ځای کې ژوند کوې هلته د کور وي هلته د کار وي هلته ژوند کوې ولې باید په دې سترګه ورته وکتل شي چې زه دوې ورځې دلته پاتې کېږم او سبا به ځم متاسفانه هېڅوک دغسې نه کوي که دغه حس په افغانانو کې راژوندی شي دا چې د هر چا مسؤلیت دی د رسنیو مسؤلیت دی که زموږ مسؤلیت دی د ځوان کشر په توګه باندې یا دلته د ټولنې مسؤلیت دی دغه هیڅ باید خلکو ته ورکړل شي دغه ځوانان ته باید
ورکړل شي سلیمي صاحب په بخښنه سره دلته یو بل پوښتنه راپورته کیده شي دغه د تیرې شپې فکر کوم هغه تلویزیونی بحث به تاسو کتلی وي چې افغان انجلۍ د جرمني د اوسني صدراعظم نه پوښتنه کوي ورته وایي چې زه غواړم دلته ډاکټره شم خو زه نشم کېدلی ځکه چې دا سیستم تاسې داسې جوړ کړی دی چې ما ته اجازه نه راکوي چې زه ډاکټره شم ډېرې ښې جرمني خبرې هم کوي یعنی هغې ته ژبه هم زده ده که یو طرف نه افغانانو کې ستونزه ده، دوی واحد ادرس نه لري چې همغږي رامنځته کړي، د دوی خپل منځي اتحاد نشته، ده بیرته د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندل شوی، یا دوی په دې ټولنه کې سم ادغام نه دي. څومره جرمني حکومت بیا دوی ته امکانات ورکوي؟ لکه هغه نجلۍ چې وایي زه نشم کولی، یعنی ډېر داسې قضیې شته ده چې بیا جرمني حکومت هم چاته امکانات نه ورکوي، بالاخره افغان مجبورې دي ته چې داسې یو ډول کار وکړي، داسې یو ډول برید وکړي.
متاسفانه په ادغام کې خستون زشته او په ټول سیستم کې دا کوم مثلا زې دا کوم چې د افغان په توګه باندې یو از زور سره مخ نه دا سینه د نور کډوال مم دا سم مخ او مثلا کڅو کې پانځې ولې هیڅ مخ نه د نیولې خلک ویلې دی افغانانو ته په ویلې د نور کډوال ویلې دي تاسو په معلومات لري چې دلته تر او یا شپته فساد پر ټول ډاکټران بهرنیان دي، جرمنان ډاکټران نشته دي، اما هغه سرویس پبلک دی، هر څوک کولای شي طب ووایي، یعنی په چا یعنی دغه سه مشخص هغه نشته دي چې افغان کولای شي، سوریایی نشي کولای، اما ممکن دغه لار سخته وي، دا یوازې کډوال ته سخته نه ده، دا جرمني ته هم سخته ده که یو څوک له بل هیواد څخه هم راځي، اما دا هم باید هیڅکله له یاده ونه باسو چې د ادغام په مسله کې هم ستونزه شته ده. فرصتونه لکه هغه سه چې له بهر څخه کاري هومره په اسانۍ باندې فرصتو ته لاسرسی ممکن نه دی، داس چا په توګه باندې چې ته زیر سن راغلی وي، یا هم دی افغان په توګه باندې چې دې ټولنې ته نوی داخل شوی چې په افغانستان کې متاسفانه موږ یعنی هیڅ په هیڅ حساب دی هغه زموږ امکانات، یعنی پیغام کې هم ستونزې شته، یعنی نشي کېدلی یو اړخ ملامت کې، اما هغه زمینه چې زموږ له وطن نه دلته ښه زمینه مساعده ده، د اقل له دغې فرصتونه هم ګټه په ټوله معنا نه ده اخیستل شوې، چې هغه ګټه خو باید د اقل له دغې فرصتونو څخه واخیستل.
یعنی ساسې په خبره باندې چې فرصتونه شته دي خو ترلاسه کول ستونزمن دي. شیرزاد صاحب که تاسو راته وایست افغانان بیا څومره په دې برخه کې بریالي دي چې وکولای شي دغه فرصتونه ترلاسه کړي؟
زه چې څومره فکر کوم دلته چې څومره افغانان راځي هغه اول د کار په لټه کې چې څنګه ځان ته کار پیدا کړو او څنګه پیسې وګټو، هغه اول په دې فکر کې نه چې زه باید د دې ټولنې سره ځان عیار کړم، زه باید اول چې راځم د دې ملک ژبه زده کړم، زه باید د دې قانون باندې ځان پوه کړم، زه باید کم فرصتونه چې راته برابرېږي هغه د درس یا مطلب د په هانتون د ویلې د زه باید د دې څخه استفاده وکم. خو دلته زمونږ د ټولنې مشکلات زیات دي چې کله یو کس دلته راځي په دې خطرناک لارو هغه باندې مصارفات شوي، نو چې څنګه دلته جرمني ته را رسیږي هغه کورنۍ ته دا تم او توقع کوي چې ته باید سمدستي مونږ ته باید دا پیسې څه چې په تا باندې مصرف شوي هغه باید مونږ ته بیرته برابرې کړي، ته باید خپل قرضونه خلاص کړي، نو هغه په همدې کوشش کوي چې ځان ته کار پیدا کړي، پیسې وګټي، خپل فامیل سپورټ کړي. نو تقریبا زه چې څومره فکر کوم چې خلک دلته یا افغانان دلته نوي راځي، نو دا څلویښت فیصد چې دی یا دیرش نه تر څلویښت فیصد فورې دو چې دی د دې فرصتونو څخه استفاده کوي، خو دا نور چې دی د دې فرصتونو څخه تر ډېر وخته فور استفاده نه شي کولی، نو هغه اول د کار په لټه کې چې موږ باید ځان ته کار پیدا کړو، خپل فامیل سپورټ کړو.
د پیسو ګټل او د ژبې نه زده کول ام ستاسو په نظر باندې دا چې ژبه زده نه کې سیستم ته داخل نشي، دا اوند ستونزه ده چې بیا افغان کډوال نشي کولای په ټولنه کې دغام شي؟
دا هم یو ستونزه ده چې بیا اوس که څوک مطلب غواړي چې په جرمني کې قبولي واخلي په لاندو وخت کې، هغه یو شرط دا ده چې ته باید د جرمني ژبې سرټیفیکیټ ولري، بی آی ان سی آر سی آی ان سرټیفیکیټ باید ولري چې ته غواړي خپل ریزیډنٹ پرمیټ دلته اپلای وکړي. خو یو علت دا هم کېدلی شي چې همدغه علت دی چې موږ خپل د جرمني په قانون باندې ځان نه پوهې او خپل اوله کې د پیسو په لټه کې یو. آن ځینې داسې افغانان شته دی چې هغو په تور کار کې چې څنګه راغلي دي په کمپ کې اوسېږي، هغو بیا په تور کار کې ګیر شوي دي، نیولي دي، دا مشکلاتو سره هم مخ شوي چې هغو بیا تر ډېر وخته پورې هغو ته انټرویو هم نه راځي، هغو په میاشتو میاشتو په کالونو کالونو پورې آن په کمپ کې پراته وي او نشي کولای چې د هغې څخه وځي او خپل ژوند ته ادامه ورکړي.
خو لکه څومره چې موږ اورېدلې ځینې داسې کسان هم شته چې یوازې سوسیال ته پراته وي او هېڅ کار نه کوي.
زیاتره داسې کسان دي چې یوازې سوسیال ته پراته وي او کار نه کوي، هماغه څه د پیسې چې سوسیال ورکوي هماغې باندې ګزاره کوي، خو بیا هم زین دسی کسان سوسیال هم خریده ترڅنګ بیا تور کار کوي نو هغه دولت څخه هم پیسې اخلي خپل تور کار ته هم ادامه ورکوي چې زیاتره نیول شوي هم د ډیرو مشکلاتو سره مخ شوي
مننه کور ودان صلیبي صاحب کو استاد سره ته وای د خبرونې روستي او شیبو تر رسیدلی او په ټوله کې دغه ډول کړنې وشوي او کېدای شي انتخابات نو وروسته دا موضوع یو څه سړه شي بیرته خو ساسې په باور باندې کوم کسان چې اوس جرمني ته روان دي کوم یو چې لا کې سونه په پروسس کې دي قبول شوي نه دي په تمه دي او هغه کسان چې اوس قبولي شوي دا باید کورنۍ غړي ورسره یو ځای شي دوی جرمني ته انتقال شي دا پیښه په دوی اغیز کولای شي په ځنګړې توګه د کورنۍ د یو ځای کېدو په برخه کې
بله متاسفانه دا خو ټول مسائل په دې پر اړه لري چې د راتلونکي حکومت شکل به څه رقم وي کوم ګوندونه به پراس کې وي او کوم به پوه کې وي یعنې په حکومت کې اما دغه مسائل مستقیم ډېر اغیز کړی دی تاسو وګورئ د تیر ورځ هم د تیر اونۍ کې هم ما دوه ایمیلونه ترلاسه کړي وو چې یو څوک په ایران کې ژوند کوي او غوښتل خپل میرمن جرمنی ته راولي متاسفانه ویزا یې ورته رد کړي چې دا یو داسې کار دی چې ممکن پخوا اصلا شوی نه وي یعنی د دوی له طرف نه داسې کار نه دی شوی چې سفارت د دوی چا ویزا رد کړي وي او همدغسې نور کیسونه هم دي چې زه ځینې ګروپو کې معلومات په اړه باندې لولم او همدغه مسایل وو چې ځینې پروګرامونه بند شول مثلا خصوصا په برلین کې د کورنۍ د غړو د راوستلو لپاره یو پروګرام د بوندسهاف نامه پروګرام په نامه باندې متاسفانه 2024 په اخر کې بند شو نور فنډ نه ورکول کیږي او درحال کې چې سوریایانو ویراخانو ته له 2013 راهیسې دغه پروګرام روان وو همدغسې نور مثلا تاسو د وروستي سفرو ته وګورئ چې د افغان کډوالو وځنډېدل په پاکستان کې هغوی بلان په تمه وي په یوه انول ډالات کې به وي چې نه به بېرته افغانستان ته تللی شي او نه به همدلته راګرځېدلی شي دا ټول هغه مسایل دي چې دغه مستقیم سره تړل شوي دي او دا چې وروسته له انتخاباتو به څه کېږي دا ډېر په دې پورې اړه لري چې د راتلونکي حکومت شکل به څه رقم وي کوم ګوندونه په قدرت ته رسېږي او څوک به واک ته راځي نو بیا
ټاکنو ته خو څو ورځې پاتې دي په ټاکنیزو کمپاینونو کې څوک مخکې دي
فعلا خو یو سیډیو په نوم باندې چې هغه نسبتا د کډوالو ضد ده او دویم همدغه ښي اړخ افراطي ګوند دی چې دویم دی او ځینې نور کوچني ګوندونه دي چې هغه هم تقریبا په د دې توان لري چې راتلونکي حکومت کې به یو ډول ونډه ولري او ممکن د راتلونکي حکومت برخه وي چې اوس هم ځینې ګوندونه د هغې په واک کې دي لکه کوغونی او اس پی ډي نو ممکن لمدغه درې غوندونو څخه یو وخت ورسی چې تلغه افراطی خیال خو غوندونو سره هیڅ کوم نه غوړی راتلونکي حکومت هیڅ له دغه غوندونو ډلې څخه یو هم نه غوړی چې هغه خیال کې افراطی غوند سره راتلونکي حکومت جوړ کړی او یم یو توافق ته ورسره ورسی
نه نه مننه کور ودان شرطت سه فقط تاسیت لند رازم که تاسیره تا وایست سربیره پرده چه دغه ډول کړنی با اغه افغانان چې کیسونه په پروسس کې دي یا جرمني ته راتک پته مدي اغیزمن کړي او چې په جرمني کې میشته قبولیان شوې دي په ټوله کې مخکې شي برس سلمي سابیا دا کړ چې د افغانان هویت ته یو څه زیان رسولې دي څومره به دا مخالګو پراوی کې له افغانانو سره تغییر راځي شیرزاد صاحب مګا ګلری
کوم چې دا سکرنې دا سي جرمونو تر سره کول په عام خلکو ته هم یو داسې نظریه ورکړي چې دا ټول افغانان دغه افراطی خلک دي او داسې جرمونه تر سره کوي د مثال په ډول که زه درته وایم زه په پوهنتون کې په خپل دفتر کې به ومنو غدا یو پروفیسور دی هغه خپل ماشومان راوستل زیاتره په زما دفتر کې واخو کله چې هغه د منهایم په خطر سره شو نو هغه بیا ماشومان زما خواته نه راتل مطلب هغه ته دا نظریه ورکول شوی و چې دا افغان دی نو عموما دا عوام خلکو په ذهنیتونو باندې ډیر بد تاثیر کوي او دغه جرمونه چې دي دا به زه چې څومره فکر کوم دا به خي اړخي ګوند ته زمينه برابرۍ چې راشي او دغه جرمونه دوه همدغه کوشش کوي چې دغه جرمونه څخه استفاده وکړي او خپل ګوند بریا ته ورسوي
ډیر زیات مننه کوروان لته سو دواړو قدرمنو په جرمنی کې میشت د کډوالو د حقونو فعال شبیر سلیمی او هندارنګا په جرمنی کې میشت افغان فعال زاهد الله شیرزاد نه چرغلی په پروګرام کې مو را سره ګډون وکړو. ځینو کسانو پر فیسبوک هم راته تبصری پریخې دي وخت ډیر کم د زی لند لند وای مچ د رازق زلان په نوم باندې د فیسبوک یو کارون کې لیکلي دي چې د جرمنی لخوا د افغان کډوالو د ایستلو غیز بداوي چې ویره په جرمنی کې افغان کډوالو خبره شي افغان کډوال به له د هیواد وشړل شي. همدارنګ د لیکلي چې سیاسي فشار بور باندې راوړل شي او د پټکو باندې چې کېدای شي کوم افغانان چې په د هیواد کې میشتي یا د هیواد ته د تګ په تمه دي هغوی به هم له ځینو ستونزو سره مخامخ شي. قدرمنو اوریدونکو له تاسو ټولو مننه چې تر دا شیبه مو زما ملتیا وکړه. تر بل پروګرام ښه چاري ښه وخت.